آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې به دا پسرلی کې هم جګړه روانه وي. په افغانستان کې اوس هم د خلکو ژوند ته ماینونه جدي خطر دی. پاکستان وایي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات په آخرني پړاو کې دي. او نن د برسلز هوایي ډګر د مارچ 28 نیټې د تروریستي حملو وروسته بیا خلاص شو.
د جمهور رئیس اشرف غنی ښځې رولا غنی د حکومت د پایښت په هکله شکونه رد کړي دي. د رولا غنی سره مرکه او نور رپورټونه لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان او سیمه کې امنیتي ګواښونه د زیاتېدو په حال کې دي، او دا پسرلی به هم افغانستان د پخوا په څیر د جدي ستونزو سره مخ وي. نیکولاس حاسم نن په کابل کې د آسیا د زړه د هیوادونو د مبارزې لپاره د اعتماد جوړونې تخنیکي ډلې ته په وینا کې دا خبرې کړې دي. ښاغلی حاسم وویل چې په افغانستان کې جګړه سیمه ییزه حل غواړي. هغه وویل
Some of the terrorist groups in Afghanistan have both their origin
په افغانستان کې یو شمیر تروریستي ګروپونه اصلا بهرني اوسیدونکي دي او اهداف هم جدا دي. د دغه حقیقت سربیره د سونځه یوازې د یو هیواد په واسطه نشي حوالېدلی. همداشان باور لرم چې له افغانستان څخه دا تمه هم نشي کېدلی چې دغه سیمه ییزې پدیده ته په یوازې توګه وګور کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. عاجلو حالاتو لپاره وزیر وایس پرمک نن د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې ویلي دي چې د ماینونو د پاکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته ضرورت دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي مرستیال مارک باونن ویلي دي ملګري ملتونه له یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو سره په همکارۍ د ماین پاکۍ په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د ازادۍ رادیو په راپورټ کې راغلي دي چې په افغانستان کې هر میاشت 112 کسان د ماینونو او ناچاودو موادو له امله مړه او زخمي کیږي. د افغانستان چارواکي وایي چې 550 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده چې په راتلونکو څو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې پاک شي.
د کرنې او مالداري وزارت بزګرانو ته د پورونو د ورکولو پروګرام پیل کړ. د کرنې وزارت ویلي دي چې له اړو بزګرو سره به د دوو کورنیو بانکونو د کلیوال مالی بنسټ بانک او د وړو پورونو د ورکړې بانک لاري مالی مرستې ورکړي. د کرنې او مالداري وزیر نن د دغو دواړو بانکو سره جلا جلا تفاهم نامې لاسلیک کړي.
شاه حسین مرتضوی او دوا خان مینپال د جمهوری ریاست د ویاند مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. دا خبر د ارګ په فیسبوک کې لیکل شوی دی. شاه حسین مرتضوی د 8 صوب د ورسپانې سره کار کاوه او دوا خان مینپال د عامه کتابتونونو د رئیس، همداشان د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس او د ازادۍ رادیو خبریالو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د بروکسل هوایی ډګر بیرته پرانستل شو. دغه هوایی ډګر د مارچ 28 نیټې د تروریستي حملو له کبله تړل شوی و. د دې خبر تفصیل خلیل خان ولی.
دوی ونې مخکې د بلجیم په مرکز بروسلز کې تروریستي بریدونه وسول چې لږ تر لږه 2 کسه پکې ووژل سول. بریدونه د میټرو په یو ایستګاه او د هوایي ډګر په خروجی برخه کې وسول. نن د یکشنبې په ورځ هوایي ډګر بیرته خپل نورمال پروازونه پیل کړل او درول وتکو پرواز وکړ. د بلجیم چارواکي وایي چې د درې پروازونو سیمبولیکه بڼه درلوده او په راتلونکو ورځو کې به نور پروازونه هم وسی. د برسلز هوای ډګر اجرایی رئیس ارنود فایست د یک شنبه پر ورځ ویل چې په دومره لږ وخت کې د هوای ډګر بیرته پرانستل کېدل د هیلې یو نشانه ده او د بلجیم د خلکو مشترکه اراده او قوت شي چې سرونه یې لوړ دي. شاغلی فایست پرون د شنبه پر ورځ وویل چې د هوای ډګر ځینې سیمې ترمیم ته اړتیا لري او د هوای ډګر ټول بشپړ فعالیتونه به څو میاشتې ونیسي چې عادي سي. حکومت د پولیسو د اتحادیو سره د جمعې پر ورځ ناوخته موافقې ته ورسېد. پولیسو د اعتصاب ګواښ کړی و چې که چیرې د امنیت په برخه کې د هغوی ځینې غوښتنې ونه منل سي نو کار به ونه کړي. د بلجیم پولیسو شکایت درلودی چې د دوی په وینا په هوای ډګر کې امنیتي تدابیر ټینګ نه دي. د اتحادیې مشرانو وویل چې ټول مسافرین باید د امنیتي کنټرول څخه د هوای ډګر د باندې تیر سي، خو د هوای ډګر چارواکي بیا استدلال کوي چې دا کار به زیات خلک په قطارونو کې منتظره کړي او بلې تروریستي حملې دپاره به لار اسانه کړي، خو بالاخره دواړې خواوې موافقې ته سره ورسېدل او د شوې موافقې پر اساس به اوس ټول مسافرین چې هوای ډګر ته ورننوځي د باندې به تلاشي کېږي. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنګټن. په امریکا کې د جمهور غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ پیشبیني کړي چې امریکا به د هغه په کول د ډېر لوی اقتصادي رکود سره مخ سي. نور تفصیل به د حسیب الکوزی نه واورو.
خبرداري ورکړی دی چې اقتصادي رکود به د لپاره راسي چې بیکاری ډېری او د اسهامو به تر اصلي قیمتونو ډېر شودل کیږي. هغه ویلي دی چې که شمیرو ته په سمه توګه وکتل سي نو په امریکا کې بیکاری 15% نه بلکې تر شلو هم ډېره ده. ترامپ دا خبرې د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې سره په مرکې کې کړې دي. مرکه پرون خپره شوې ده. تیرونی د ډونالډ ترامپ د لپاره سخت و ځکه هغه ځینې سرګندونی وکړې چې ګران یې ورته تمامې شوې. د هغه وروستیو سرګندونو په ویسکانسن کې د سې شنبه د ورځې د مقدماتي انتخاباتو مخکې یو ځل بیا هغه ته توجه ډېره کړې ده. سرویګانې ښیي چې هغه په ویسکانسن کې تر خپل سیال ټیټ کروز شاته دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه خبريږي. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب د روانو عملیاتو په وروستي پړاو کې په قبایلي سیمه کې په تیرو دوه میاشتو کې 225 وسلوال وژلي او شاوخوا 160 نورې زخمي کړي دي. د پاکستان د پوځ په خبرو شوي بیان کې راغلي دي چې په دغو عملیاتو کې د پاکستان 8 عسكر هم وژل شوي دي او 15 سلويخ زخمي شوي دي. د پاکستان پاوز د 2014 کال د جون په میاشت کې د شمالي وزیرستان د شوال په سیمه کې پراخ ځمکني او هوایی عملیات پیل کړی دي چې هدف یې د سیمه د بارانيو او ځایي وسلوالو ایستل دي. د پاکستان پاوز ادعا کړی ده چې د ضرب عز په نامه د عملیاتو د پیل رئیس چې په تیرو دوه کلونو کې په وزیرستان او د هیواد په نورو برخو کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ اجرا کړی دي، سباندې 3000 وسلوال چې د بارانيو او ځایي سختدریزو ډلو پورې مربوطو وجري دي او شاوخوا 1500 پاکستانی عسكر هم وجل شوی دي. د پاکستان د پاوز په بیانیه کې دا هم راغلی دي چې 14% بي ځای شوی کورنۍ بیرته خپل کورونه ته ستانه شوی دي، خو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په قبایلی سیمو کې د پاوز په فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده او د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
په وانواټو کې سخت زلزله شوې ده. د وانواټو ملک په آرام سمندر کې یو جزیره ده. په سیمه کې تر اوسه پوری د سونامي رپورت نه دی ورکړل شوی. د امریکا د جیولوجیکي سروې مرکز مخکې ویلي وو چې زلزله د ریکټر په کچه 2.2 درجه و، خو وروسته بیا ویل چې دغه زلزله 6.9 درجه و. د زلزله مرکز د رپورت اورلي په 80 کیلومتر ټری کې پروت دی. او نن په هند کې د شلوریزو د کرکټ نړیوال جام وروستی یا فاینل لوبه د برتانیې او وست انډیز د لوبډلو ترمنځ روانه ده. برتانیا لومړی توپوهنه کوي او 114 منډې جوړې کړې او و لوبغاړي سوزل سي.
او آذربایجان نن د ارمنستان سره یو اړخیز اوربند اعلان کړ. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په نون د نګورنو قرباخ په سیمه کې جګړه وشوه چې د دواړو خواوو دیش کسان پکې وژل شوي دي. راپورټونه وایي چې بیګاش په هم جګړه روانه وه. د 1994 کال راهیسې چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د نګورنو قرباخ په سیمه کې اوربند شو، دا تر ټولو سخته جګړه وه. نګورنو قرباخ د آذربایجان برخه ده، خو د 1994 کال راهیسې د ارمنستان په لاس کې ده. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان دفتر نه نوویل چې هغه به تر پایه د ارمنستان په مقابل کې د آذربایجان ملاتړ وکړي. ترکیه په 1993 کال کې د ارمنستان سره خپل سرحدونه تړلي دي. د سیم یو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د رولا غنی مرکه او رپورټونه پریدو لګرو سبا واوري. راځم د سپورت خبرونه ته. د سپورت خبرونه کې خو خبره دا ده چې زمونږ همکار مو دی ولابسب د ډیر وګد سفر نه بیرته د خیره را رسیدلې ده. نو ګورو چې نن کوم خبرونه راټول کړي. یابې صاحب نن څه خبرې کوو که د سپورت خبرې کوو؟
ټلیفون نه بغیر خبرې کوو. خامخ ناشته. سلام تاسو ته اوریدونکو ته. هغه سفر چې موږ کوو خو خلاص شو. خو کرکټ شل ورځ جام نن پای ته رسیږي او ورسته لوبه ده او فاینل ته هغه ټیم رسیدلی دی چې ویسټ انډیز دی. او هغه موږ ته شکست ورکړو. د افغانستان کرکټ ټیم ورته په ناګپور کې شکست ورکړو. نو افغانان په دې خوشحاله دي چې نن کې ویسټ انډیز وګټي. نو موږ ته بدای افتخار دی چې موږ هغه ټیم نه ګټلې ده چې هغه جام ګټلې ده. نو دا یو ښه معنا کې راځي. نو ځکه چې لوبه روانه ده ویسټ انډیز برلاسې دی، یعنی کې زورور دی په انګلستان باندې.
یو څه لوبه یعنی امکان شته چې وګټي.
نو شره حالات خو ځکه چې ول لوبغاړي سوځېدلې دي د انګلستان. یو څه 15 منډې دي. نو دا ډېر کم هدف دی کله چې انګلستان نه کړی شي. یو څه 500 پورې منډې وکړي باقي چې کوم 15 اور نه دي، ځکه لوبغاړي ډېر کم پاتې دي. نو ویسټ انډیز ډېر تکړه توپوهونکي یا بیټسمنان لري چې کولای شي چې هدف پوره کړي.
صحیح.
او کرکټ کې نه معلومیږي ځکه چې افغانستان ټیم ویسټ انډیز ته یو څه 30 منډو باندې یو هدف ورکړ او هغه په یو څه 12 اوټ شول ټول د افغانستان په بالینګ. نو که چېرته انګلستان او افغانستان غوندې لوبه وکړي نو بیا ویسټ انډیز سخت ده.
صحیح.
چې وګټي.
ها ها. او
چې کوم اوسه په ویسټ انډیز لوبه کړې ده ډېر خره واندې. نو نړیوال جام نن سحر لخوانه د مرمنو یعنی د جنونو د کرکټ نړیوال جام هم ورسره روانو هند کې. هغه د ویسټ انډیز جنکو غټلې وې.
ښه.
وې کدا لکان نه پرانی شي کنه؟
جنکې به دې غټلې.
جنکو خو غټ اوس ګورو چې ویسټ انډیز لکان هم غټي کنه غټي.
یاره دوی په ډېر په جذبه کې ځکه چې شرم دې.
بیا به دا ډېر افسوس خبره چې یو جام جنکو روان کړي ولکان خالي لاس روانې.
صحیح.
نو دوی به کوشش کوي چې انګلستان نه غټي او
د سره وخت پاتې دي چې معلوم شي.
د یوې بجې پورې به د دې په حساب د امریکا په حساب معلوم شي یو نیم ساعت پس.
یعنی درنو ریډونکو منتظر اوسئ. یو نیم ساعت پس به دا پروګرام چالانه وي. اوبې سه به تاسو وایي چې چاو ګر. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د ماينونو په ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د ماين پاکۍ د پروګرام د پیل کېدو نه چې تر اوسه پورې 25 کاله شوې دي، وایي همدا اوس هم په افغانستان کې په هر میاشت کې 112 تنه په ماينونو او نور ګولوی مرمریو چې چاو دي نه دي او مري او زخمي کیږي. اکرام شینواری موږ ته په دې برخه کې راپورټ راستولې.
د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک نن د یک شمې پورس په کابل کې د مند ضرورونو په وړاندې د خبرتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت یو جوړې شوې غونډه ته په وینا کې ویل چې په تیرو سبا باندې 2.5 لسیزو کې په افغانستان کې د مین پاکۍ د پروګرام له لارې 8.5% د مینونو ډکې ساحې د مینونو او ناچاودېدلو توکو څخه پاکې شوې دي.
بیش از 19 میلیون ماینها او مهمات منفجنا شده تخریب شده است.
خاطری برمکویل نون سپیلونو سخزیت مینونه او ناچاودی دلی توکی لمن زورل شوی خوسم پا 1501 کلو کی 3200 پا مینونو او ناچاودی دلی توکو پوخل شوی ساحی چی پا مجموعی توگا 611 کلومتر مرابع ساحی نیولی شتون لری. پا نره که ده اپریل سالورما هر کال ده مینونو ده ضرورونو ده خبرتیا ده ورزی پا توگا لمنزل کیگی. پا افغانستان که دورست نن ول منظر شو. د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې دولت وزیر ویل چې کسام په افغانستان کې د مینونو او ناچاودېدلو توکو ګواښ له منځه نه تللې، خو په دغه هیواد کې په دې ستونزې سربېره چاودېدونکو توکو ته د چاودنې د ورکولو یو بله ستونزه هم ورزیاته شوې ده. هغه ویل چې په افغانستان کې د مین چاودنې د پیښو د قربانیانو زیات شمېر د همدغو ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو ته د چاودنې له امله رامن سکیږي. هغه ویل چې په افغانستان کې د مین د چاودنې د پیښو د قربانیانو زیات شمېر د همدغو ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو ته د چاودنې د پیښو قربانیان دي چې په دې پیښو کې یا وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي.
ماینها مهمات منفجر ناشده و مواد تبیه شده دارای
خغلی برمکویل مینونه ناچاودېدلي توکي او د فشار د پلیټونو د لیدونکي ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي د هیواد په بیلابیلو برخو کې په اوسط ډول هره میاشت کې 112 تنو د شهادت او ټپي کېدو سبب ګرځي. د دغې ډلې 8 پیښې د مینونو او ناچاودېدونکو توکو او 3 اویا د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو یا IED له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په 1990 کال کې د مین پاکۍ پروګرام پیل شو چې بیا وروسته یې ډېره پراختیا وموندله. اوس هم په دغه پاک کې تر اتل سو پوری د مین پاکي موسی پالیت کې چې نګدي اتل زره مین پاکان پکې په کار بوخت. په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د مین پاکانو د کار پر وړاندې امنیتي ستونزې هم خورا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما د بشري چارو مرستیال مارک برډن نن په کابل کې خبري کانفرنس ویل چې افغان مین پاکان د مینونو د ایستلو پر وخت د مرګ د ګواښ سربیره د نور امنیتي ستونزو سره هم مخ دي.
But in the risk of attacking
خاغلی مارک برډن ویل په افغانستان کې ګواخ یوازې د مین پاکولو نه دی بلکې هغه بریدونه چې پر هغوی د کار پر ځای کې ترسره کیږي هم دي. لکه چې تاسو په تیرو دوه ورځو کې د هیلو ټرست د موسسې د کارکوونکو په تختولو او بیرته خوشي کېدو خبر یاست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو له مخې په تیرو سو باندې 15 کلونو کې په دغه هیواد کې واته مین پاکان د مین پاکولو په وخت وژل شوي او 120 تنه نور ټپیان شوي دي. د مین پاکۍ د موسسو د رپورټ له مخې په تیرو 12 کې په افغانستان که په بیلابیلو وختونو 1515 مین پاکان د وسلوالو ډلو لخوا تښتول شوي چې بیا د منځګړو په هڅو څه موده په بند کې د پاتې کېدو وروسته خوشي شوي دي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د مینونو او ناچاودېدلو توکو د پاکولو لپاره اوږده لار لا په مخ کې ده. که چیرې نړیواله ټولنه تر راتلونکو 2 کلونو پورې د افغانستان د مین پاکونې پروګرام سره تر 1.5 میلیون ډالر پورې مرستې وکړي نو دا هیواد به تر 2023 کال پورې د مینونو د ګواښ څخه وژغورل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنور دونکو د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلې ویلې دي چې ملا عبدالخیوم زاکر ژمنه کړې ده چې بیرته د دوی سره یو ځای کیږي. په دې باره کې د سمیع یوسفزي سره لږ وروسته مرکه لرو. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن رولا غنی د حکومت د پایښت په هکله شکونه رد کړل او هغه د حکومت د مخالفینو منفی تبلیغاتو بلل او زیاته کړه چې دا د هغو کسانو تبلیغات دي چې په اوسني حکومت کې کوم مقام یا څوکۍ نه لري. میرمن غنی وایي د ملي وحدت حکومت ډیر کارونه کړي دي او په افغانستان کې زیات پرمختګونه شوي دي. د آشنا رادیو د دریخ پرونې همکارې نجیبې سلام د رولا غنی سره مرکه کړې ده.
شمار زیاده از افغان ها
تیر کال دیر لویش میر افغانان در اروپا پنید لحواد سخه بوتن خزی و ماشومان هم پکی و تاس دده پناه خوختون کسره تمره خواخوگی لری
همدردی دارین با ایزان آمد
معلوم دار چی فکر میکنین ای آسان نیست ما بسیار خفستم بسیار
معلوم دار خبره ده ته څه فکر کوي دا خو آسانه کار نه دی زه ډیره خفه یم او په دې خلکو مې زړه سوځي د ځان په ګټه کار نه دی کړی نه پوهیږم چې دې خلکو ته چا دا قناعت ورکړي چې د دوی ژوند به په اروپا کې ښه شي اوس تاسو ګورئ چې په څه ډول جنجالونه کې نښتی دي
شمالي مې فهمې مې دیدم که تا چی رقم جنجال هستن
زنای افغان نگران هستن که میگن در پروسه های سلطه
در افغانستان خزی اندیخ نداری چی هاگوی در طالبان و او حزب اسلامی سره در پخلاین پا پروسه که پا مستقیم دول شاملی ندی در هاگوی اندیخ نتر کم هده در توجیه ورده
شامل نباشه قبول داریم
مهینیت مجلس عالی سلطه
د سولې پاری شورا کې د خاغلی خلیلی وروسته دوه همکاس اغلی سرابی ده. په هر ځای کې چې خبرې اترې وي اغلی سرابی به ورسره وي. دویمه ښځه حسینه صافی نومیږي، د ښځو د شبکې غړې، هغه هم د شورا غړې ده. د سولې په شورا کې افغانان شته او غږ هم اوریدل کیږي.
د فرخونده د قضیې په اړه د ولسمشر غنی په امر د فرخونده دوسیه بیرته پرانستل شوه او تاسو هم د سترې محکمې د حکم په اړه ناخوښ یاست. ستاسو په اند دغه قضیه باید څرنګه پای ته ورسیږي؟
فکر کنین امی حادثه وحشتناک بسیار
ډیره زیاته وحشتناکه پیښه وه. د هیچ زړه نه منله. خلکو پیښه په ټلیفونونو کې ثبت کړه. ښکاره خبره ده چا چې دا کار وکړ هغه وتښتیدل. اوس باید هغو خلکو ته سزا ورکړ شي. واضح ده چې سترې محکمې ټولو کسانو ته سزا ورنه کړه. څو کسان پکې وبخښل شول. نه پوهیږم چې دلیل یې څه و. ټول وطنوال غواړي چې د هغه جرم مرتکبین باید مجازات شي.
همې تور فکر میکنم یک تکه یک جریمه میکنیم. پایت یک جزا
میبینیم.
تاسو لومړی مېرمن یاست چې د جمهوري ریاست په معنی کې مو خپل دفتر پرانستیده. پا دی موده که تاسو کم شیان لاسته راوریدی.
زمان خواهیگی چی دا یو لاسته راونه اوگنم، بلکه غوارم ده هقیم راست پتوگه ورته وگرو چی کویه. یو کچنه دفتر لارم چی چلور سلاکاران لری، پا اساسی توگه مونگ هاگوی تا غوگنیسو او حد زکو چی پوشو هاگوی کمی اندیخنی در دونه او ارتیاوی لری. کوخه کو چی ده هاگوی لپاره ده مرستو زمینه مساعده کرو. در اختیا پا تیرا بیا ده هیوا دننه ده سرطان ده درملنه او پا نشه توگو روگ دو کسانو تا ده لاسرسی پا برخه کی زیادی حدسی هم کری دی.
Our help will be much more a help of facilitating. Afghanistan...
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د سش کال په لومړی وختونو کې د ښځو پر خلاف په تاوتریخوالي کې د 15 سلنه زیاتوالی په اړه خبر ورکړ. د حکومت له دې هڅو سره سره ولې اوس هم د ښځو پر خلاف تاوتریخوالی موجود دی؟ څرنګه چې زیاتره راپورونه ورکول کیږي، زه نه وایم چې تاوتریخوالی شتون نه لري، له بده مرغه وجود لري، خو ښایي تاسو خبر یاست چې د دغو قضیو لپاره د قضا په سیستم کې اصلاحات رامنځته کیږي. د سترې محکمې په کچه یو دیوان لرو چې د ښځو د قضیو په اړه کار کوي. په تیر وخت کې د محاکمو پروسه ډیره اوږده وه، اوس ښه شوې ده. د مثال په ډول د فرخوندې قضیه بیا تر څیړنې لاندې نیول کیږي، ځکه چې نتایج یې د منلو وړ نه وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه او د رولا غنی مرکه مو واوریده. درنو ریدونکو، زموږ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه اوري. د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلې ویلې دي چې ملا عبدالقیوم ذاکر ژمنه کړې ده چې بیرته د دوی سره یو ځای کیږي. د سوشیټډ پریس خبری اژانس راپورټ وایي چې په دې اقدام سره به د افغانستان د حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات کم شي. موږ د سیاسي چارو مبصر او د نیوزویک د مجلې خبریال سمیع یوسفزي سره مرکه وکړه چې آیا د اختر منصور سره د ملا ذاکر یو ځای کیدل د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل کېدو ته ګټه کوي چې سولې او د جنگ بندیدو ته لار خلاص شي.
ملا ذاکر د طالبانو یو مهم کمانډان او د نوموړي په اړه باندې ویل کیږي چې په کندهار او هلمند او روزګان د ولایتونو کې یو شمیر کمانډانان د ملګری وو، خو هغه غونډ کې چې د ملا منصور سره بیات کېدلو نوموړي ملا منصور اخوند ته د بیات لاس ورنکړو او ملا منصور سره بیات نه کول د ملا منصور اخوند لپاره یو چیلنج وو. خو داسې ویل کېږي چې ملا منصور اخوند لکه څنګه چې دا نور مخالفین یو طرف ته کړلو یا کمزور کړلو، لکه باب احمد حسن اخوند هغه هم د مرګ نه څو ورځې وړاندې دوباره ملا منصور اخوند سره بیات وکړو. همدارنګه نوموړي ملا منصور کو وکولای شو چې هغه کمانډانان چې د ملا ذاکر سره نږدې ملګری وو او نوموړي ته او یو ډول وفاداری لرله، هغوی خپل کړلو په هلمند او نور ولایتونو کې هغوی ته رتبې ورکړي او هغوی ته اصلاحي امکانات برابر کړي. هغې نه وروسته داسې بریکي چې ملا ذاکر په دې پوه شو چې نوموړي موقف کمزوری شوی ده، نو دې عمله غوښتلو چې دوباره ملا منصور سره بیات وکړي، خو د نوموړي شرایط داسې وو چې ده ته باید رتبه ورکړی شي دا ځل. خو اختر محمد منصور بیا هم نوموړي ته وی چې تاسو بغیر د کوم شرایطونه بیعت وکړي هغه درسته به زموږ خپل کار ده چې تاسو ته کوم رتبه به د طالبانو په موجوده سیټ اپ کې درکو یا نه درکو. خو ورکی چې نوموړي بیعت کړی ده، خو زموږ طالبانو چې کوم ذرایع دی غوی دا وایي چې ملا منصور ممکن هغه ته څه رتبه ورنه کړي، ځکه چې هغه یریږي چې نوموړي به بیا دا ځل چونکه هغه پراد د لاس ورکړو خپل کمانډانان د لاس ورکړو دا ځل د غوالي د خپل موقف یا هغه رتبه چې د طالبانو کې دری دیغه په استعمال سره دوباره منصور ته مشکلات جوړ کړي. ملا منصور نو وړي ته رتبه یا په وظیفه طالبانو کې د وظیفه ورکولو باندې نه داريږي، خو د نو وړي په اړه باندې ویل کیږي چې هغه ډیر د تاریخ مزاج شخصیت او اکثر په دې خبرو او د سولې په مقابل کې دغه دریز ډیر سخت وي او ویل کیږي چې په ګوندنامو کې وسیدو لامل دی هغه نظریات ډیر سخت شوی دي. خو به هر حال فکر نه کوم چې د نوموړي راتګ به ملا منصور لپاره د سولې لپاره ډیره ګټه وکړي. خو به هر حال کبلا منصور اخوان خبرې پیل کوي، یو شمیر مشران شته چې هغه په دې موقعي کې دي چې په کوم ورځ باندې ملا منصور اخوان هم سیاسي مذاکرات شروع کړي، نوموړی به په دې باندې یعنی دوی پر خلاف راپورته شي. خو به هر حال ملا منصور هم د دغه ډول خلکو د موجودګۍ ملا چې په تحریک کې دنه نه دی او غي سرسخت دی. تر اوسه پورې افغان دولت سره د ملا محمد عمر اخوان د مرګ وروسته خبرو د پاره نه دی کېنستلی، او دا چې بریښي چې په روان کال کې به دوی ټول توجه په جنگ او جګړې باندې وي او نه غواړي چې مذاکراتو طرف ته په نږدې یو کال کې راشي.
خو ته فرض کا سمي سوزي صاحب چې ملا زاکر د منصور د ډلې سره یوځای شو، دا به دغه د طالبانو په ډله کې چې ځینې مخالف دي او بیل بیل نظریات لري، د سکم اتحاد او اتفاق در اوستو سبب شي؟
حتماً چې منصور چې طالبانو عمومي مشر له وخت هغه موقف قوي کیږي، دغه دریز قوي کیږي، نو کاغه بیا کومه داسې ستره فیصله کوي، نو دوی بیا ډیر د هغه د چیلنج کولو یا د هغه د پر خلاف له ډیر زیات واک او اختیار بنل لري.
یعنی د ملا رسول ډله په دې خپل موقف او په دې خپل دریس کې اوس دومره تر دې حد ضعیفه یا کمزوره شوې ده چې ملا اختر محمد منصور په خپل دغه مرام او هدف کې کامیاب شي، یعنی روغ ته لا راوړي.
طالبان مذاکراتونه عمومي انکار نه کوي، خو یو شرایط دادی چې موږ سره د مستقیم امریکا او افغان حکومت په یو خبري وکړي چې پاکستان نه دی باندې وکړي، یو نه وایي چې پاکستان په واسطه باندې د مذاکراتو کې
دا خبره د افغانستان حکومت هم کوي او افغانان ټول په عمومي صورت هم دا وي چې باید د څه شرایط مساعد شي چې افغانان په خپل کې سره کېنی خبري وکړي. نو دا اختلاف کوم ځکه چې د دې مخالفت څوک نو ولې نه کوي، بیا د دوی مخسوک نسی.
نو افغان حکومت بیا په خپل چون کې حکومت ضعیف ده، هغوی دا فکر کوي چې موږ باید د پاکستان په لار باندې که طالبان راولو نو بیا به یو ډول دا د پاکستان مسولیت وي چې دوی لږ امتیاز ته قائل کی او دا وښیي چې دوی د پاکستان ګوډاګیان دي او موږ د پاکستان له لارې راولو. نو ظاهره خبره ده چې دغه ډیماند یا د طالبانو غوښتنې به کمی وي، خو که طالبانو سره مستقیم مذاکرات کېږي ظاهره خبره د طالبان اوس هم دا وایي چې موږ یو قوت یو او موږ ختمېدونکي نه یو. په 15 کلونو کې نه ناټو موږ مات کړو او نه محمد افغان ملي اردو او د نور امنیت قواوی ماتول شي او تر ډیره وخت پورې د جګړې دوام ته دوام ورکول شي. نو د دې منځمه په خیال افغان حکومت باندې هم اوس دا لازمي ده په ځای دی چې پاکستان ته لاس واچي او پاکستان د لارې افغانستان ته امن راولي. دوی باید مستقیم طالبانو سره هم رابطي وکړي او امریکا هم دې ته مجبوره کړي چې په دغه خبرو کې یو کردار ترلاسه کړي. اوس پورې داسې نه بریښي چې افغان حکومت امریکا او په خارجي غربي هیوادونو باندې فشار راوړي چې دوی طالبان خبرو ته راوړي.
ډیر زیاته مننه سمي یوسف زاسب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړې استازې وایي چې په افغانستان اوسې کې امنیتي ګواښونه د زیاتېدو په حال کې دي او دا پسرلی به هم په افغانستان کې د پخوا په څیر د جدي ستونزو سره مخ وي. ښاغلی حسیم وویل چې په افغانستان کې جګړه سیمه ییز حل غواړي. په افغانستان کې اوس هم تر 600 کیلومتره مربع ډېر مځکه د ماینونو او ناچدیدونکو توکي څخه ډکه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازې مرستیال باورن وویل چې د ملګرو ملتونو له یو شمېر مرسته کوونکو عبادتونو سره په امانګۍ د منپاکۍ په برخه کې د خپلو همکاریو ته تمام ورکوي. شاه حسین مرتضوی او دوا خان مینپال د جمهوریت ریاست د بیان د مرسلانو په توګه وټاکل شول. دا خبره د ارګ په فیسبوک باندې خبره شوې ده.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ د خبرونه هم دلته پاتې ورسیده. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو د دې خبرونه پیل کیږي. قدر من اوریدونکو تاسو مخکې واوریدل چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د بهیر د پایل نه 15 کاله تیر شوی دی او وسم د دغه ادارې خبره ادا ده چې وي په هر میاشت کې 112 سنه د ماین او نور بمونو او همداشان ګولې او مرمۍ له عمل امري او زخمی کیږي. په همدغه مسایلو باندې نن د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې غږیږو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایو. سوشي بیروسته د امریکا غږ آشنا رادیو د دری خپرونه اوریدو ته کېږي.
رادیو